ای رادیوی مجله خبر شیم.
Stars and Stripes ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې دواړه لوري یو توافق ته ورسېږي. ویل کېږي د طالبانو تضمین به هم پکې شامل وي چې افغانستان به یو ځل بیا د افراطیانو په مرکز نه بدلېږي. په مقاله کې راغلي چې په هر حال په دغه هیواد کې د القاعده او داعش ډلې څانګې هم فعالې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبان شاوخوا هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې حملې کوي او عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي هدف ګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا په وژل سوي کې ډیری ملکیان وي. په مقاله کې راغلي چې اوربند او دا چې طالبان به د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي هم به په احتمالي توافق لیک کې شامل وي. دې ډلې تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده او حکومت یې د امریکا لاسپوڅې بللی دی. ورځپاڼې لیکلي طالبانو شاوخوا د نیم افغانستان کنټرول په لاس کې اخیستی او په 2001 کال کې د دوی د 15 کلن حکومت د ړنګېدو وروسته په تر ټولو پیاوړي وضعیت کې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو پرته له دې چې نتیجه یې په رسمي توګه اعلان سي د دوشنبې په ورځ پای ته ورسید. طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکي له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د دوه خبرو پای ته رسیدو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو نتیجه ډیره مهمه ده او باید د جګړې د ختمېدو لامل سي. د سولې د هڅو پر مهال په افغانستان کې جګړه دوام لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کوچنیان د دې جګړې د تلفاتو درېیمه برخه دي. ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې تیر کال یې 960 وژل سوي او 1700 ټپیان سوي کوچنیان ثبت کړي دي. ګارډین د یو شمېر کوچنیانو عکسونه خپاره کړي چې په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ژوند کوي. ورځپاڼې د خوست اوسېدونکي 6 کلن اسد له قوله لیکلي کله چې ماخوستن د هلیکوپتر غږ اوري بیریږي. اسد ویلی دی چې د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر یې ټوپک زده کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه 14 کلنه رازیه د هلمند ولایت اوسېدونکې ده او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 2 وروڼه او 1 خور وژل سوي او په خپله ټپي سوې ده. ورځپاڼې لیکلي رازیه چې اوس په یوه روغتون کې بستر ده خپل کور ته له تګه بیریږي ځکه د دې په وینا هلته ډیری وختونه جګړه وي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د 490 ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستانی ادبیاتو جاج خلی.
یو شاید د چې د خدای بخلی ترکی اثر چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړي دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه نشو جوړی دی. استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساي نشول پور شاګردان زو
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوو. د وی تعلیم مور په غې کې به بچي پریخي وي. سمات سز دزی چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري اثر چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولی جغرافیایی، ژبنی، قومی او مذهبی پولی لمنځوړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو، د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خر جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومی رئیس، د چارو ادارې عمومی رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواورۍ په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالي شورا سکرتریات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالي شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونی د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې هیڅ لا پیاوړی کړي.
وایم روز خوشحاله ستیم که در آستانه تجلیل از 100مین سالگرد
استقلال دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرتګټلو د سلمی کلیزه په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندره چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو فردي خپلواکۍ د ماشومان او ښځو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوپوي
حقوق زن حقوق طفل کمینا میتونن در سایه استقلال د دې وطن نهادینه شون بازی کنند
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس مرحوم محسور جمال قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وای
آهنګای دغه هم ساختیم پارچای ساختیم کې د بیرون
د وای نور سندره او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل هغه کې د زهرا ارکستر دی کې د ارکستر دا شان کې د نړیوال سفرونو خبره ده زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوې دي په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1950 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمایزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی یو لیکوال څخه بلل کیږي ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړې کړو وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې همغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو
هنر جاج
مننه سلام صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړ
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم دی هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بخې دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخ کار وسی
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شي یو لامل به دی چې د سیاسي خواړه بارز و
خو یو خبر ادا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا چې یو څوک داس باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نسپړ. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثار چې دی یا هغه ادبی اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې یو کیسه داسې سوه چې انتر اوس سواله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې در ته ویلې چې په د کار مه کوه رامترکې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د اروښاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات و لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته،
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بېعدالتي او ښکار یم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې و، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه څه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولی بیا درته معلومیږي. بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنگساری او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو. د ترکي یو ښه والی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکي ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. اې د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شو انسان په توګه ښکار شو کې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریقې سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هغه بیا عدالتي د تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورښکار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و، اصلي کیسه خو به وه، په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، یا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خ
خدای دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګ بایګ دا او شپارس ماتری نغمه دا دلته زما مرګره قدیر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی نو دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خستر اغله بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
دا په خوانې موسیقي چې کومه وره پاږي کې او خوان لذت او مزه پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښي دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هېڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ او استاذ ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هنر سه همغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندلم بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېخوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 اینو شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې
هرمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه شه تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاد داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میں دے کتو کی زلوینا سہارے وڑنے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجمنا
د زر پانی په ننني پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زر پانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پرې غيبو نه صادق خبرو ته پرې خو ده او نه په خپل خبري کولې بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی وو د خاموشي لکه د سرندې مرموز خبري کولې کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه
خو دغه ورکېده به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې د به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی وو او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغ باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چوپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو. په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو خه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړئ.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغونه شروع کوم، هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي، زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خور شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خور شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي، موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو، تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو. زما یقین د بے حساب خدای وخلی ووی، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بیګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بیګایي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې. چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و. بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو، خو اخر څومره به یې زغم کولو، اخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي، خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله. د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه. زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه، بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله، خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې پاړم. ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وي ستلې، ابي د کور د دروازې نسترګې نوي ستنې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نه وځي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابئی خلاړه زبیخی کور کی آواز ما ابئی خلاړه زبیخی کور کی آواز ما تمام شپد خپل عزت څوکۍ ته ناست یم دې سړي خور ماحول کې سامخ استل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پری خې وی سماج څه زده چې بچو ته به و خایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریما یو موز می زده خو معنا باندې نه پوهیږم زبا د خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنه کوي هغه غوښتنه چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوي خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بېوسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي استا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکارږي چرت چیلم وی شعور ویو دلیل چلی گی چرتا چیلم وی شعور ویو دلیل چلی گی ده وقت نو رست خلق ها غلط کی نچلی گی که بحانه که وی چه زل تبی وس اوما که بحانه که وی چه زل تبی وس اوما نو گرانه نده گرانه نده داسی بلکل نده نو گرانه نده گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړه ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالر یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېرې دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمانه نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه تړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سنګ قدم د سوی په غېږ کې وځي
څوک چې وایي په کلي کې اختر دی کافر شی پر جڑا دغم خبر دے تا نہیر زمون بل زل سل گیش چی بیارا لے اخترا لے ونیش وے چا تور مبارکی کچا تغاڑا رانا پات خپل پردی وطن کے وارا اختر پورس خفا تو مسافر وی گلمن گلمن کے گی مرور وی مندسان پوی رختیو قرار نایو دپر دو خلقو نو کریو سگار نایو اے اخترا 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 اے